آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یک شنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د وري اتمه ده چې د 2014 میلادي کال د مارچ 28 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6 بجې دي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس استعفا وکړه. د ایران جمهور رئیس وایي چې د سعودي سره د روابطو د عادي کولو لپاره هڅې کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن په شلاوریز نړیوال جام کې د ویست انډیز لوبډلې سره لوبه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت د روسیې د یو چارواکي هغه ادعا ناسم وبلله چې وایي داعش په زرګونو وسلوال په افغانستان کې فعال دي. ساینس پوهان په دې نظر دي چې د بدن په جینونو کې د بدلون د راوستلو له امله د ایچ آی وی د ناروغۍ مخنیوی امکان لري. په دې اړه به یو رپورټ واورئ. او په امریکا کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د دوو غټو ګوندونو نه علاوه ځینې کوچني ګوندونه هم رول لوبوي. اوس به تاسو ته به هم په ناګپور کې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ د لوبې په اړه زمنګ همکار مته ولا عبد تازه معلومات درکړي. خو لومړی د روخان نورزینا خبرونه واورئ.
السلام علیکم. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس سیف ها وکړه. د جمهور رئیست د فیسبوک او ټویټر په رسمي پاڼو کې راغلی دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس محمد یوسف نورسانی خپل سیفا جمهور رئیس ته ورکړه او جمهور رئیس غنی هم د غی سیفا ومنله. د ایران جمهور رئیس ویلي دي چې چمتوي چې د سعودي سره د روابطو د عادي کولو لپاره هر څه چې په وسه وي وکړي. نور تفصیل د شوق الله رحیم زوینه.
حسن روحانی چې د جمعې پر ورځ په یو دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی وایي فکر کوي چې د ایران او سعودي ترمنځ اختلافات د خبرو د لارې حل کېدای شي. هغه چې په اسلام آباد کې خبریالانو ته خبرې کولې ویل چې دا د ایران په ګټه نه ده چې د سعودي سره یې روابط خراب وي. روحانی زیاته کړه چې ایران په سیمه او اسلامي نړۍ کې یو لوی هیواد دی او سعودي په اسلامي نړۍ کې نفوذ لرونکی هیواد دی او د دې لپاره کچیر د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم مشکل راشي نو باید چې حل شي. حسن روحانی په خپل سفر کې د پاکستانی چارواکو سره د تجارت د ودی، اقتصادي روابطو، انرژي او امنیت په برخه کې یو لړ موافقه هم وکړلې.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د سوریې حکومتي ځواکونه چې د روسانو هوایي ملاتړ ورسره دی د تدمر تاریخي شار ته داخل سوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس ویلي دي چې د سوریې حکومتي ځواکونو په دغه لرغوني شار کې درې سیمې نیولې دي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې روسي جنگي الوتکو د تدمر شار ته نږدې په یو ورځ کې 40 هوایي بریدونه کړي او تر سلو ډیر وسلوالې وژلي دي. د تدمر لرغونی سیمه د 1300 کال د مې په میاشت کې داعش ونیوله. د جګړو نه مخکې دغه شار ته چې د صحرا او د پل په نامه یادېدی هر کال په لسګونو زره سیلانیان ورتلل. برنی سندرز د امریکا د واشنگټن او الاسکا په لټون کې هیلری کلینټن ته ماته ورکړې ده. د شنبه په ورځ د امریکا د الاسکا، واشنگټن او هوایی په لټون کې دیموکراتانو مقدماتي انتخابات وکړل. اټکل کېږي چې د واشنگټن او الاسکا په لټون کې به 15% رای سندرز ګټلې وي. خو بیا هم په عمومي لحاظ د کلینټن استازي د سندرز سره سازو ډیر دي. کلینټن تر سندرز تقریبا 300 ډیر استازي لري. بل په لوته د جمهور غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ د نیویا ټایمز او رسپانس سره په مرکه کې د خپل بهرنۍ پالیسي په اړه توضیحات ورکړي دي. د نیویا ټایمز سره د هغه مرکه چې د ټلیفون له طریقه سوې ده 100 دقیقو ته رسیدله. په مرکه کې ټرمپ ویلي دي چې هغه جمهور رئیس نو سعودي او د امریکا نور عربي ملګرو هیوادونو ته به ګواښ وکړي چې یا خو د داعش په خلاف د عسکر واسوي او یا هم د داعش په خلاف د امریکا د جګړې مصارف دي ورکړي او که په دغو دواړو کې یو هم نه کوي نو امریکا به تیل رانه نیسي. هغه ویلي دي چې کیدای شي چې جاپان او جنوبي کوریا ته اجازه ورکړي چې ځانونو ته اټومي وسلې جوړ کړي. هغه د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم انتقاد کړی دی. په بلجیم کې څارنوالانو په بروکسل کې د سه‌شنبه د ورځې د بریدونو په تړاو دریم برید کوونکی پیژندلې او دغه د نیولو امر یې کړی دی. د بلجیم د څارنوال دفتر پر نوول چې دغه شخص چې فیصل سینومیجی د نیولو امر د دې لپاره سوی دی چې په تروریستي ډلې په تروریستي وژنو او د تروریستي وژنو په طرحه کولو کې لاس درلود. په بیان کې راغلی دی چې فیصل د هغو دریو برید کوونکو نه یو دی چې په اکسو کې د دوو نورو برید کوونکو سره لیدل سوی دی. د بلجیم رسنیو هم رپورټ ورکړی و چې فیصل د بروکسل د هوایي ډګر د برید وروسته لادرکه سوی و. د بلجیم د اټومي فابریکې او ساتونکو وژل سوی دی. دغه کس د پنجشنبې په ورځ یعنی د بروکسل د بریدونو نه دوې ورځې وروسته د چارلوروا په ښار کې ووژل سو. خبری رسنی رپورټ ورکړی دی چې د وژل سوي کس کارت ورک سوی دی. په دغه کارت هغه اټومي فابریکې ته ورننوتی، خو د چارلوروا د شار د څارنوالۍ دفتر دغه رپورټ رد کړی دی او ویلي دی چې د پیښې وروسته سمدستي د وژل سوي کس کارت ناکاره سوی دی. د رویټرز خبري اجانس بیا ویلي دی چې د پولیسو ویاندې ورته ویلي دی چې تر هغو چې تحقیقات روان وي دا به په موضوع باندې تبصره ونه کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ په شلاوریز نړیوال جام کې خپل وروستۍ لوبه د ویست انډیز د لوبډلې سره کوي. لوبه د هند د ناګپور په ښار کې د افغانستان په وخت ماپښین په دوو بجو پیلېږي. افغانستان په روانو سیالیو کې درې لوبې کړې دي او درې واړه بایللې دي، خو د ویست انډیز لوبډلې بیا خپلې درې واړه لوبې ګټلې دي او په خپل ګروپ کې لومړی مقام پیدا کړی دی. د ویست انډیز لوبډلې لپاره د نننۍ لوبې ګټل یا بایلل مهم نه دی، ځکه دغه لوبډلې وار د مخه نیمه پای لوبې یا سیم فاینل ته لاره پیدا کړې ده. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن ایران ته ورسېد. تمه ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د سه‌شنبه په ورځ د سنگاپور د ملي لوبډلې سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال د ملي فدراسیون په بیان کې چې دغه فدراسیون په فیسبوک پاڼه باندې خپور سوی دی، راغلی دی چې په ایران کې افغانانو د ملي ټیم د لوبغاړو استقبال او هرکلی کړی دی. دا وو د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش د زرګونو وسلوالو د موجودیت او د هغوی د فعالیت د پراختیا په باب د روسیې د ولړپوړي چارواکي څرګندونې ناسمې وبللې. زموږ خبریال اکرام شینواری د کابل نه دا رپورټ رالیږلی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت په دغه هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د لس زره وسلوالو د شتون او د فعالیتونو د پراخېدو په باب افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلو روسیې څرګندونې یوازې تبلیغات بللې دي. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې کسان په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو د شمیر په باب معلومات ورنکړل، خو د دغې ډلې د جنګیالیو د شمیر په باب د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلو څرګندونې هم له حقیقت څخه لرې وبللې. جنرال دولت وزیری ویل دا تبلیغات هر څومره چې شمیر یې دوی یوازې تبلیغات، هر چیرته چې سر راپورته کړي له منځه تللي دي. افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلو د روسیې او خبري اژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو د پراخېدو خبر ورکړي او ویلي دي چې دا ډله د پیاسو په بدل کې ډېر شمېر ځوانان خپل لیکو ته جذبوي. هغه په افغانستان کې د داعش د وسلوالو شمېر لس زره اټکل کړی او ویلي دي چې که چېرې دغې ډلې تبلیغاتو مخه ونه نیول شي نو ممکن د داعش د جنګیالیو شمېر له دې هم زیات شي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش د جنګیالیو سره د افغان امنیتي ځواکونو د پرله پسې جګړو له امله دغه ډله اوس په هیڅ یو ولایت کې مرکز نه لري. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری وویل چې داعش د هلمند پرا ورزګان زابل او غزنی په ولایتونو کې سخته ماتې خوړلې او افغان ځواکونو په دغه ولایتونو کې د اسلامي دولت د جنګیالیو لخوا د مرکزونو جوړولو مخه په کلکه نیولې ده. جنرال دولت وزیر ویل چې په ننګرهار کې هم داعش خپل مرکزونه له لاسه ورکړي، خو د ننګرهار په ولایت کې یو شمېر اوسېدونکو امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې داعش پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د جګړو او د امریکایي بی پیلوټ الوتکو د پرله پسې بمباریو سره سره د دغې ډلې جنګیالي لا هم د ننګرهار ولایت په لرو پرتو سیمو کې خپل مرکزونه ساتلي دي. دا شمیر اوسیدونکي وایي چې لا هم د ننګرهار د چین ولسوالۍ ډېرې سیمې د داعش د وسلوالو تر اغېز لاندې دي. همداشان وړمه ورځ د کونړ امنیت کمانډان جنرال عبدالحبیب سیدخیل امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د کونړ په ولایت کې د داعش تر ډلې د فعالیتونو خبر ورکړ او وویل چې د اسلامي دولت جنګیالي د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ ته ورغلي دي. همداشان په ننګرهار ولایت کې یو شمیر اوسیدونکو امریکا غږ ته ویلي چې اسلامي دولت داعش یو ځل بیا په دغه ولایت کې خپلې راډیوي خپرونې له سره پیل کړې دي. نږدې دوه میاشتې وړاندې د امریکا د پوځ بي پیلوټ الوتکو د چین په ولسوالۍ کې د داعش په یو راډیو باندې بمباري وکړه چې له امله یې دغې راډیو د څو هفتو دپاره خپلې خپرونې بندې کړې وې. د افغانستان د چارو پوځي کارپو کابل خان تدبیر ظلمتی وایي چې افغانستان او پاکستان لپاره د روسي ځانګړي استازي چې د لس زره وسلوالو کوم شمیر څرګند کړی کیدای شي په دغه شمیر کې د طالبانو څخه ناراضي وسلوال هم شامل وي. او دا ځکه چې د ښاغلي ظلمتی په وینا په افغانستان کې د داعش د جنګیالیو دقیق شمیر هیڅ اثر نه شته.
نو ته دا داعش بلکې دا څه جنګیالي چې دا اوس جنګیږي دا په ټول ترامپ دغو ایمانونو لاندې په یو نوي پروژه کې تنظیم شي او د افغانستان د نظام دپاره د افغانستان د خلکو دپاره د افغانستان د سلامتیا دپاره یو لوی چیلنج.
په افغانستان کې د تیر لمریز کال په لومړیو میاشتو کې د اسلامي دولت جنګیالیو خپل فعالیتونه پیل کړل او د ننګرهار ولایت په شمیر ولسوالیو کې افغان امنیتي ځواکونو سره جګړې وکړې چې لړۍ لا هم د دغه ولایت په درې ولسوالیو کې روانه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د واشنگتن ده ساينس پوهان وایي ک د ناروغ د بدن جین لسره عیار شي نو ډیر امکان لري چې د ایډز ناروغي د ویروس ایچ ای وی علاج وشي. د امریکا غږ خبريالي جسیکا برمن دا ریپورت را لګولې ده.
دا سرکاري چې د ایرز د ساري ناروغي لپاره نه راپدی خو ساينس پوهان دغه ناروغي د علاج په درشل کې دي چې واقعا دغه مرګانی ویروس د متاثر شوو کسانو له وجود نه محو کوي. په دغه علاج کې له متاثر شوو حجرونه ویروسي ډي ان ا لري کوي. د ویروس ضد درملو د ایرز د ناروغۍ د ویروس په شندولو کې خو وظیفه سرته رسولې ده او د بیا تولید مخه نیسي ځکه نو واقعا په متاثره شوو کسانو کې د ایچ ای وی اندازه د ترک وړ نه ده. مګر دغه ویروس تل د انسان د ایمون سیستم په حجرو کې پاتې کیږي چې دغه ویروس هدف ده. دغه ویروس تر ژوند پورې پاتې کیږي او د ایج د ناروغۍ محرک دی چې د ویروس ضد درمل مخنیسي او له حرکت نه غورځوي. اوس دا ښکاري چې څېړونکو له حجرو نه د دغه ویروس د ذخیرې د لمنځه وړلو لاره پیدا کړې ده ځکه نو هیڅکله بیا نشي تولیدي دی. ساینسپوهانو د ژن د چمتو کولو تخنیک پیدا کړی دی چې د کرسپر کاس نه په نامه یادیږي چې د دغه ویروس ډي ان ا لمنځه وړي او په مؤثره توګه د دغه ناروغۍ علاج کوي. کامل خلیلی چې د پنسلوانیا د فلادلفیا د ټیمپل په پونتون کې د ټپ په پونځ کې د نیرو سانس د څنګ رئیس او چیرونکې د خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
د اکسیجن مالیکولز دټ وی هاف ډیولاپ انیکټیویټ ا لارج پاپولیشن اف د سیلز کنټیننګ د وایروس اند دن
مونږ هغه حجرې غیر فعال کړې دي چې دغه وایروس لري مالیکولونه ورنه ابل شوې دي او په اساسي توګه تقریبا 90% په دغه ناروغانو یا حتی په لابراتوار کې په دغه وایروس کې کړې شوې حجرې له تکرار نه ولیدلې دي. واقعا خلیلی او همکارانو لا تر اوسه د کوم ناروغ علاج نه دی کړی مګر دوی په لابراتوار کې د متاثره کس ارتی حجره معاینه کړي چې د ایچ ای وی څرک پکې ونه لګید. دغه کار د ساينټیفیک ژورنال په راپورټونو کې هم یاد شوی دی. خلیلی په دې عقیده ده چې د ژوند چمتو کوونکې ټکنالوژي د ایچ د ناروغۍ د علاج کولو ظرفیت لري. خلیلی بیا وایي
It's an exciting time and the reason is because of the technologies are available and the methods are in place and our knowledge has increased.
دا یو احساساتي وخت دی او دلیل د ټکنالوژي موجودیت ته طریقې شته زمونږ په زیاته شوې ده او هله ده چې بودیجه به پیدا شي چې دغه ناروغي په علاج مقادره کی. خلیلی پیشگویی که به ورست لده چه چیرون که دارو درمال بشپر کردی که داشی چه لدونا تر درو کلونو پوری تیبی آزموینی وشی.
ستنه ستو مانا چی دکار رازم ستنه ستو مانا چی دکار رازم تا یاد و ما چی پنار رازم تا یاد و ما چی پنار رازم ستنه ستو مانا چی دکار رازم تا یاد و ما چی پنار رازم پلار رازم
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
په امریکا کې د جمهوریت ریاست انتخابات په څه ډول سره رسیږي او سیاسي ګوندونه په کې څه رول لوبوي پام وکړئ. په دې اړه په واشنگټن کې د امریکا غږ د تلویزیون د خبريال ویلیام ګالو ریپورت تا چې زه سلیمان شاه تاسو ته در اورم. دا 1325 میلادي یعنی 1301 هجری شمسی کال نه را پدې خوا د متحده ایالاتو هر جمهور رئیس چې تر اوسه پورې ټاکل شوی دی حتمانی د دواړو غټو سیاسي ګوندونو دیموکرات او جمهور غوښتونکو له جملې نه دی وګن غړیتوب لره. خو د دواړو ګوندونو ترمنځ څو اساسي توپیرونه موجود دي. دیموکراتان د حکومتي مصارفو او لګښتونو د پوره کولو او د فدرالي حکومت د ټولنیزو پروګرامونو د عملي کولو په خاطر معمولا په خلکو باندې لوړه مالیه لګوي او جمهور غوښتونکي برعکس په عمومي توګه مالیه کموي او د فدرالي حکومت په دفترونو کې د مامورانو شمیر هم راکموي. جمهور غوښتونکي په اصطلاح د یو کوچني حکومت طرفدار دي. مګر د قدرت په زمانه کې د دواړو ګوندونو مشران په نسبي ډول په داخلي کچا یو معنا روا سیاسي لارا او نرمه پالیسی غوره کوي. اوس د دیموکراتانو او جمهور غوښتونکو نه علاوه څو نور کوچنیو ګوندونو هم په اولس کې اوس ملاتړ را پیدا کړی دی. په دې جمله کې د لیبرټیرین پارټي، کانسټیټیوشن پارټي
او گرین پارٹی گوندنا لپام وردی د لیبرټیریان ګوند د حکومتي اقتدار په ځای په انفرادي ازادۍ او د افرادو په واکمنۍ تاکید کوي. د کانسټیټیوشن ګوند په مطلقه توګه د اساسي قانون په پیروي او احترام ټینګار کوي او گرین پارٹی د کیپیټالیزم پر ځای په امریکا کې د سوشیالیزم پیدا کول غواړي. په ځینو کلونو کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوران کې ځینې کسان چې د یو ګوند غړیتوب هم نه خوښوي ځان د انډیپندنت یا آزادو کاندیدانو تر نوم لاندې رجستر کوي. که څه هم چې هغوی په خلکو کې زیات ملاتړ نه لري مګر اثر او رسوخ د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وروستۍ نتیجه کې لیدل کیږي. کولای شي چې د دواړو غټو سیاسي ګوندونو له کاندیدانو نه یو تعداد رای ورکوونکي په خپل خوا راوګرځي او په ځینو کلونو کې همدا کوچني ګوندونه د جمهور رئیس په ټاکلو کې د فیصله کن فاکتور او یا عامل په توګه کار کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ماخستن 9 بجې او 55 دقیقې کې محترم اوریدونکو لکه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل ټاکل شوې ده چې نن د یکشنبه په ورځ د افغانستان په وخت د مسپښین په 2 بجو د هند ناګپور په ښار کې د ویس انډیز یا جزایر غرب الهند او د افغانستان د کرکټ د ټیمونو په منځ کې د کرکټ لوبه وشي. زمونږ همکار متی الله عابد له ناګپور نه د ټلیفون په لاین کې دی تازه معلومات برکړي. عابد صاحب سلام علیکم. دا خبر وکړه عابد صاحب زمونږ اوریدونکو ته د لوبې لپاره د افغانستان د کرکټ ټیم څومره چمتووالی لري؟
جزائر غرب الهند خبره وکړه زیاتره اوریدونکو ونی خبر دا یو جزیرو یو مجموعه ده او د مختلفو جزیرو لوبغاړي په یو ټیم کې راغول شوي دي. افغانستان جنوبی افریقا سریلنکا او انگلستان سره
خدای نخواسته
انگلستان خلاف بالکل پلان کمل غرب الهند د نړیوال جام قهرمان تر شوې د ځوان او مثلا یو ورځنی جامونه کټلې دي او ډېر زور اور اندې کټه د دې هغه باډي او هغه دغه
غوي او فزیکی جسامت هم د افغانان نظر پات دی. بالکل نو هله د چې دغه لوبه وګټي د افغانستان د کرکټ ټیم د پاره هم دغه اورسته چانس دی د چانس دی د ناګپور په لوبه کې.
او دا خپل فکر ثاني د ناګپور کې موږ درې لوبې کړې هغه هم ګټلې وې د میدان باندې بختور دي نو که امکان برابر شي نن بیا وګټي یو لوبه پکې
ښه ده. او وګورو چې څنګه کېږي. ډېره مننه عابد صاحب.
ډېره مننه. شکر.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس سیفا وکړه. د جمهور ریاست د فیسبوک او ټویټر پر رسمي پاڼو کې راغلي دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس محمد یوسف نورسانی خپل استعفا جمهور رئیس ته ورکړه او جمهور رئیس غنی هم دغه استعفا ومنله. د ایران جمهور رئیس ویلي دي چې چمتوي چې د سعودي سره د روابطو د عادي کولو لپاره هر څه چې په وسه وي وکړي. حسن روحانی چې د جمعې په ورځ په یو 2 ورځني سفر پاکستان ته تللی دی ویلي دي چې فکر کوي چې د ایران او سعودي ترمنځ اختلافات د خبرو له لارې حل کېدای شي. حسن روحانی په خپل سفر کې د پاکستاني چارواکو سره د تجارت د ودی اقتصادي روابطو انرژي او امنیت په برخه کې یو لړ موافقې هم لاسلیک کړې دي. د سوریه حکومتي ځواکونه چې د روسانو هوایي ملاتړ ورسره دي د تدمر تاریخي شرطه داخل سوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس ویل دي چې د سوریه حکومتي ځواکونو په دغه لرغون شار کې درې سیمې نیولې دي. د روسیې د دفاع وزارت ویل دي چې روسی جنگل وتکو د تدمر شرط نږدې په ورځ کې څلوېش هوایي بریدونه کړي دي او تر سلو ډیر وسلوالې وجلې دي. د تدمر لرغونې سیمه د تیرې سوي کال د می په میاشت کې دایښ ونیوله. د جګړو نه مخکې دغه شار ته چې د صحراو د پل په نامه یادېدی هر کال په لسګونو زره سیلانیان ورتلل. برنی سندرز د امریکا د واشنگتن او الاسکا په لټونو کې هیلری کلینټن ته لوی ماته ورکړې ده. د شنبه په ورځ د امریکا د الاسکا، واشنگتن او اوهایی په هوایی پایلتونو کې دیموکراتانو مقدماتي انتخابات وکړل. اشکال کېږي چې د واشنگتن او الاسکا پایلتونو کې به 15% رای سندرز ګټلې وي، خو بیا هم په عمومي لحاظ کلینټن استازي د سندرز سره سازو ډیر دي. کلینټن تر سندرز تقریبا 300 ډیر استازي لري. د دیموکرات ګوند په مقدماتي انتخابات کې یو کاندید هغه وخت د عمومي انتخابات لپاره د خپل کاندید وبخشي د خپل ګوند کاندید کېدای شي چې 2300 استازي خپل کړي. بل پلوته د جمهور غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې سره په مرکې کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په اړه توضیحات ورکړي دي. د نیویارک ټایمز سره د هغه مرکه چې د ټلیفون له طریقه سوې ده 3 دقیقو ته رسیدله. په مرکې کې ټرمپ ویلي دي چې که هغه جمهور رئیس وي نو سعودي او د امریکا نورو عربو ملګرو هیوادونو ته په ګواښ وکړي چې یا خو د داعش په خلاف دي عسکر واستوي او یا هم د داعش په خلاف د امریکا د جګړې مصارف دي ورکړي، او که په دغو دواړو کې یو هم نه کوي نو امریکا به یې تیل رانه نیسي. په بلجیم کې څارنوالانو په بروکسل کې د سه‌شنبې د ورځې د بریدونو په تړاو دریم برید کوونکي پیژندلی او د هغه د نیولو امر یې کړی دی. د بلجیم د څارنوال دفتر پرون وویل چې د دغه شخص چې فیصل سی نومیږي د نیولو امر د دې لپاره سوی دی چې په تروریستي ډلې په تروریستي وژنو او د تروریستي وژنو په طرحه کولو کې لاس درلودی. په بیان کې راغلی دی چې فیصل د هغو درو برید کوونکو نه یو دی چې په عکسونو کې د دوه نور بریدکوونکو سره لیدل کیږي. د بلجیم رسنوی هم رپورټ ورکړی چې فیصل د بروکسل د هوایي ډګر د برید وروسته لا درکه سوی دی. د بلجیم د اټومي فابریکې وساتونکو وژل سوی دی. دا کس د پنځشنبه په ورځ یعنی د بروکسل د بریدون نه دوه ورځې وروسته د چارلوروا په ښار کې ووژل سو. خبري رسنۍ رپورټ ورکړی دی چې د وژل سوي کس کارت هم ورک سوی دی، خو چارواکو بیا دا خبره نه ده منلې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ په شلاوریز نړیوال جام کې خپل وروستۍ لوبه د ویسټ انډیز د لوبډلې سره کوي. لوبه د هند د ناګپور په ښار کې د افغانستان په وخت د ماپښین په 2 بجو پیلېږي. افغانستان په روانو سیالیو کې درې لوبې کړې دي او درې سره یې بایللې دي، خو د ویسټ انډیز لوبډلې بیا خپل درې سره لوبې ګټلې دي او په خپل ګروپ کې لومړی مقام لري. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن ایران ته رسیدلې دي. تمه ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د سه‌شنبه په ورځ د سنگاپور د ملي لوبډلې سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال د ملي فدراسیون په بیان کې چې دغه فدراسیون په فیسبوک پاڼه باندې خبر سوی دی راغلی دي چې په ایران کې افغانانو د ملي ټیم د لوبغاړو استقبال او هرکلی کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
نن په کابل کې د تودوخه لوړه درجه 11 درجه سانتیګراد او ټیټه 3 درجه اټکل شوې ده. په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 9 درجه اټکل شوې ده. په اسد آباد کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 11 اټکل شوې ده. په قندهار کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 10 درجه اټکل شوې ده. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 12 درجه ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 9 درجه ده سانتیګراد په حساب ده. په فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 11 درجه ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 3 او ټیټه 1 ده. په ګردیز کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 3 ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 0 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په میدان ښار کې تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 2 ده. او په خوست کې تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 8 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. ډیرو محترم اوردونکو، زمونږه دوهمه نیم ساعته سهرانه پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ په دونه شروع کیږي. موږ به نن ماښام د افغانستان په وخت او بجو د اساسي خدمت کې ازور شو رزمو نیک مرغه.